السلام علیکم زه رضوان مرادم او په دې هیله چې دا راتلونکي ورځ مو نیکمرغه وي تاسو د ازادي راډیو د سهارنې خبری مجلې اورېدو ته را بولم نن یک شنبه د 1302 لمریز کال د دلویش پګمې ته د 2014 کال د جنوري ل شپږشتمې سره برابر ده دوستانو د دینیم سات خبرونه په ترڅ کې چې تخنیکی چارې شمشاد زدران پر مخوړي او رچې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وي د یو بل په ګټه د ولسمشري د کاندیدانو تیرې دلبه د خلکو لپاره ستونزې جوړې کړي د پاکستان په قبایلی سیمو کې درستي او ناکراری حل هم درکو خو په سر کې پام کړی د دې سات مهم خبرونه تا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال د درې ورځني سفر په لړ کې کابل ته تللی دی د بشري حقونو د څارنې سازمان وایي د یو شمېر ولایتونو د امنیت قمندانان او والیان په بېلابېلو جنایتونو کې لاس لري او د سوریې د حکومت چارواکو او د اپوزیسیون مشرانو د دوشنبې پورس په خپلو کې لومړی مخامخ غونډه وکړه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال د یو درې ورځني سفر په ترڅ کې کابل ته تللی دی راپورونه وایي چې د بهرنیو چارو په وزارت کې د نشي موادو د قانون د حاکمیت د برخې مسؤول ویلیام براون فیلډ به د جنوري تر 28 نیټې پورې په افغانستان کې وي نوموړی به د مخدره موادو جرمونو د مخنیوي لپاره د مبارزې پر څرنګوالي له افغان مقاماتو سره خبرې وکړي ویلیام براون فیلډ به د غراز د ادبي بنسټونو د مخدره موادو پر ضد د مبارزې لپاره د ظرفیتونو د لوړولو په هدف په جوړیدونکو غونډو کې هم برخه واخلي د بشري حقونو د څارنې سازمان وایي د یو شمېر ولایتونو د امنیت قمندانان او والیان په بېلابېلو جنایتونو کې لاس لري د بشري حقونو د څارنې د سازمان یو غړي احمد شجاع که هم د کوم ځانګړي ولایت یا چارواکي نوم یاد نه کړ خو د شنبې په ورځ یې ازادي راډیو ته وویل چې د دې اړتیا ده چې د دې جنایتونو په اړه جدي څېړنې وشي د وی هغه کسان چې یا د والیانو او یا د امنیت قمندانانو په توګه په څوکیو ناست دي ډېر په بشري جنایتونو کې لاس لري چې پر دې جنایتونو تر اوسه پورې د بشري حقونو خپلواک کمیسون ډېر کم کار کړی دی خو د بشري حقونو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي د خپلو محدودو امکاناتو سره هڅه کړې چې د بشري حقونو د سرغړاونو ډېرې قضیې رابرسېره کړي پرون د کابل خاري ولسم ناحیه وی 14 ولړزولا د کابل امنی قمندانۍ وین حشمت الله سنگزي ازادي راډیو ته ویل چې د مخام دوه بچو په شاوخوا کې یو ماینو 14 د چ دوه لارویانی ټاپان کړل
د ولسم حوزې ار 1 د خلیل اجرب سیمه کې د غلدان دننه یو ماین چې زړه شوی ول مخ کې 14 کوي چې په ترڅ کې فقط موږ دوه خاريان بسیرن د تنکی او خپلګي
کچا هم تر اوسه روخانه نه ده چې د دې 14 هدف څوک خو د خاغلی سانګزي په وینا د پولیسو لومړنۍ څېړنې ښیي چې دا ماین د شخصي دښمنۍ له کبله ایښودل شوی و د چک جمهوریت ولسمشر په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته تللی او هلته یې له ولسمشر حامد کرزي او چکي سرتیرو سره خبرې کړې دي د ولسمشر کرزي د ویندوی دفتر وایي چې په دې لیدنه کې د چک ولسمشر میلوس زیمن له افغانستان سره په پوځي اقتصادي او فرهنګي برخو کې د خپل هیواد د مرستو په دوام ټینګار وکړ د دواړو هیوادونو مشرانو یو شمېر افغان محصلانو ته د چک په جمهوریت کې د لوړو زده کړو د شرایطو پر برابرولو هم موافقه کړې ده د چک د ولسمشر دفتر ویلي چې په دې لیدنه کې دواړو هیوادونو په دې هم موافقه وکړه چې په افغانستان کې د چکی لرغون پوهان لخوا یو شمېر موندل شوی بودایي اثر د لومړي ځل لپاره د پراګ په ملي موزیم کې نندارې ته وړاندې شي دا سوری د حکومت چارواکو او د اپوزیشن مشرانو د شنبې پر ورځ په خپلو کې مخامخ غونډه وکړه دا په تیر نږدې درې کلونو کې چې په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شوې ده او په ترڅ کې د 130 په شاوخوا کې کسان وشل شوي لومړی ځل ده چې د دواړو لورو استازي خپلو کې مخامخ خبرې کوي د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې استازي خضر ابراهیم د درې ساعته غونډې منځ کړتوب کاو او دا غونډه یو ښه پیل وبله دا خبرې اترې په بشري مسئلو او د اپوزیشن تر واک لاندې د حمص زاړه خارته د مرستو د کاروان د پریښدو پړوي ابراهیم ویل هیله مند چې د بشینو مرستو کاروان به تر دوشنبه پورې همسته ورسیږي راپور نوې چې د شنبې په ورځ د مصر په مرکز قاهره او نور برخو کې لک تر لګه 25 کسان د هغو مظاهرو په ترڅ کې وشل شوی چې په زرګونو کسانو پکې د پوس لخوا د رامنځته شوی حکومت پر خلاف او یا په ملاتړ برخه اخیستې وه. پرون په دې هیواد کې د هغو پاڅونونو درېمه کلیزه لمانځل کېده چې په ترڅ کې په 2011 کال کې حسنی مبارک له واکه لرې شو. په دې لړ کې د حکومت زرګونو پلویانو د قاهرې په تحریر میدان کې مظاهره وکړه. مظاهرشانو د مصر د پوځ د مشر جنرال عبدالفتاح السیسی په پلوۍ نارې وهلې چې په جولای کې محمد مرسی له واک څخه لرې کړ. ورته نږدې د محمد مرسی پلویانو د حکومت ضد فعالانو هم لاریون وکړ. وروسته له هغې چې د اوکراین ولسمشر ویکتور یانوکوویچ په دې هیواد کې د پراخېدونکو کړکیچ د ختمولو لپاره د اپوزیسیون مشرانو ته په حکومت کې د دوو مهمو څوکیو وړاندیز وکړ. د دې هیواد د اپوزیسیون مشرانو ژمنه کړې چې خپلو اعتراضي هڅو ته به دوام ورکوي. په کیف کې د شنبې پر ورځ خپلو ملاتړو ته په وینا کې د اپوزیسیون یو مشر ویتالی کلیچکو پرته له ځنډه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو په اساسي قانون کې د بدلون غوښتنه وکړه. د اپوزیسیون بل مشر آرسینی یاتسینیوک ویل اپوزیسیون د مسؤلیت اخستو ته چمتو دی، خو په اوکراین کې د واک پریکړه باید په انتخاباتو کې وشي. تر دې مخکې د اوکراین ولسمشر ویکتور یانوکوویچ یاتسینیوک ته د دې هیواد د صدراعظم او کلیچکو ته د صدراعظم د مرستیال د څوکیو وړاندیز کړو، څو هغه اعتراضونه پای ته ورسیږي چې اوس له مرکز کیف څخه د هیواد نورو برخو ته په پراخېدو دي.
سلام، سهار مو نیکمرغه. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل په شمول د هیواد د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې اسمان برګ وي، د تودوخې لوړه درجه 12 چټه یو. په کندهار کې اسمان ځای وریځ دي، د تودوخې لوړه درجه 19 چټه اته. په هرات کې هم اسمان برګ دي، د تودوخې لوړه درجه 12 چټه اته. په مزار شریف ښار کې اسمان وریځ، د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړه درجه 12 چټه 15. او په جلال آباد کې اسمان برګ، د تودوخه لوړه درجه 40 چټه اته اټکل شوی ده.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اورئ. انتخابات خپلواک کمیسون وی د یو بل پر په ګټه د ولسمشری د کاندیدانو تیر دل به د خلکو لپاره ستونزې جوړ کړي.
یعنی دوی سره اختلاف وکم، زه فکر کوم یوازې د افغانستان خلکو لپاره ستونزې زیاده وځي، بل کومه ګټه نه کوي.
په افغانستان کې له رسنیو څخه د ملاتړ ادارې پر افغان حکومت غږ کړی چې د ژورنالستانو د امنیت لپاره جدي او ګړندي ګامونه پورته کړي. په روانه خبری مجله کې د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو، او دا هم اوري چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پوځ لخوا د عملیاتو له امله زرګونه کسان بې ځای شوي دي. په اوکراین کې د روان سیاسي بحران حل درکو، او د خبری مجلې په وروستیو کې د ژوند رنګونه.
کتابونه ډیر زیات دي، تقریبا 25,000 ټوکه کتابونه، او د افغانستان مجلې ځوانان مودي اړ دي دې ډول کتابونه.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاری 15 صفه په کابل او د افغانستان په نورو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وی چې د پوهاوی د جرګې هغه هڅې چې غواړي راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره د کاندیدانو شمیر راکم کړي، رای ورکونکو ته ستونزې جوړوي. دا کمیسون وی د کاندیدانو ترمنځ د یو بل په ګټه د تیرېدو یا یو بل سره د ائتلاف وخت تیر شوی دی. دا ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره د کاندیدانو ترمنځ د پوهاوی د جرګې د جوړولو یو مهم هدف د کاندیدانو د شمیر کمول او دوم پړاو ته د انتخاباتو د تلو مخنیوی بلل کیږي. په دې اړه نور تفصیل له اجمل انس خورو.
د افغانستان د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې ولستنو ځانونه کاندید کړي دي. اوس د پوهاوی و جرګه د خبراتورو او جوړجاړیو له لارې هڅه کوي د کاندیدانو شمیر راکم کړي، او سینې له نورو سره ائتلاف وکړي او له خپلې کاندیدۍ تیر شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې دا کار د رای ورکوونکو لپاره د رای ورکولو بهیر نور هم پیچلی کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل که یو کاندید د یو بل په ګټه له خپلې کاندیدۍ تیر شي، د هغه رایې باطلېږي. د انتخاباتو د کمیسیون د چارواکو په وینا د رای ورکولو پاڼې لمخ کې چاپ شوې دي که ځینې کاندیدان له خپلې کاندیدۍ تیر هم شي په دې پاڼو کې به یې نومونه پاتې وي او ښایي یو شمېر رای ورکوونکي په ناخبرۍ رای ورکړي چې په دې سره به یې ډېرې رایې باطلې شي. نور محمد نور په دې اړه وویل
ځکه د انتخاباتو لپاره مشخص د ټاکنو خپلواک کمیسیون د شکایت کمیسیون شته دی او دوی په دې باندې کار کوي. دا کاملا یو تخنیکي پروسه ده. بله مسله چې دوی سره اختلاف وو چې اول خو زه په زغرده وایم او موږ تاسو باید د دې شاهدان وو چې د دوی هڅې کاملا بې نتیجې دي او هیڅ ډول ګټه نه کوي. بله مسله که چېرې ګټه هم وکړه یعنې دوی سره اختلاف وکړم زه فکر کوم یوازې د افغانستان خلکو لپاره
خاغلی نور همدارنګ ول وست د یو بل په ګټه د کاندیدانو د ائتلاف او یا انصراف وخت تیر شوی او د دې کار لپاره د لړم د میاشتې شلمه نیټه وروستۍ نیټه ټاکل شوې وه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند ویل د دوی معلومات ښیي چې هیڅ کاندید د بل په ګټه تیرېدو ته چمتو هم نه دی. خو د دې جرګې یو غړي معین مرستیال بیا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو د دې نظر په اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې د ده په باور کاندیدان تر پایه حق لري چې په خپلې کاندیدۍ ودرېږي او یا ترې د نورو په ګټه تیریږي. د ښاغلي مرستیال په وینا هغه کاندیدان چې له خپلې کاندیدۍ تیریږي کولی شي خپلو پلویانو ته ووایي چې خپله رایه د یو بل مشخص کاندید ته ورکړي. نوموړي وویل چې د کاندیدانو ترمنځ د پوهاوي جرګه د کاندیدانو د شمیر د کمولو سربیره د انتخاباتو په ګټه نورې هڅې هم کوي.
موږ چې کله وایو تفاهم او روغه جوړه او کوټونو جوړېدل د هغه ترڅنګ موږ دا هم وایو چې د انتخاباتو په پیر کې باید دوی یو په ځای بې ځایه تهمتونه ونه لګوي، بې مورده پیسې مصرف نه کړي، کاندیدان او پلویان په تکلف کې باید دخیل نه وي. لویه ستونزه امنیت دی. د امنیت ترمنځ د غیر مسؤولو مسلح قواوو موجودیت په افغانستان کې د هغوی په انتخاباتو مداخله کوي چې د دغه مسائلو په ارتباط یو د بل سره مرسته وکړي.
د پوهاوي جرګه د شخړو د هواري د کمیسیون د مشر حضرت صبغت الله مجلدی لخوا رامنځته شوې څو د ولسمشۍ د څوکۍ د کاندیدانو ترمنځ د تفاهم او جوړجاړي لپاره هڅې وکړي. ویل کېږي چې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه یو شمېر قومي مشران په دې جرګه کې برخه لري. د دې جرګې غړي وایي چې د ټولو کاندیدانو سره یې جلا جلا خبرې کړي او ډېرو د دوی د هڅو ملاتړ کړی.
و امردل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وی د پوهاوی د جرګې هغه هڅې چې غواړي دراتونکو انتخاباتو لپاره د ولسمشرۍ د څوکۍ د کاندیدانو شمیر راکم کړي رای ورکونکو ته ستونزې جوړوي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
نایا په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره له افغان حکومت څخه غواړي چې باید د خبریالانو د وژنې د پیښو په اړه جدي څېړنې وکړي. د دې ادارې اجرایي رئیس له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. په عین حال کې د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکو هم له افغان حکومت نه غواړي چې د افغان خبریالانو د وژلو عاملان ژر تر ژره ونیول شي. تفصیل د ناجي صاحب په رپورټ کې ورو.
وروسته له هغې چې په هلمند کې یو افغان خبریال د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شو، له رسنیو څخه د ملاتړ ادارې چارواکي او یو شمېر کابل ښاریان له حکومت څخه په کلکه غواړي چې د دې وژنو عاملین دې مجازات شي. نایا په افغانستان کې له رسنیو څخه د ملاتړ اداره خبرداری ورکوي چې د انتخاباتو په رانږدې کېدو سره ښایي په افغانستان کې له خبریالانو سره تاوتریخوالی لا ډېر شي. د دې ادارې اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل یو شمېر کړي هڅه کوي چې له دې لارې د رسنیو فعالیتونه محدود کړي.
د خبریالانو په وړاندې تهدیدونه ډېر شوي دي. موږ ټول ټاکنې په مخ کې لرو. ځینې کړي او ځینې نهادونه غواړي چې په رسنیو کې محدودیت راوړي. په 2014 کال درې خبریالانو وژل شوي ول، یو په کندوز کې، یو په پکتیکا کې، او یو هم په کاپیسا ولایت کې.
نوموړي وویل چې په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې په بیلابیلو پیښو کې درې خبریالان ووژل شول. په هلمند کې د 25 کلن نور احمد نوري وژنه په روان کال کې د خپل ډول لومړنۍ پیښه بلل کېږي. نور احمد نوري چې په هلمند کې د بوست په نوم د یوې محلي رسنۍ او د نیویارک ټایمز ورځپاڼې آزاد خبریال و، تېره پنجشنبې د نامعلومو کسانو لخوا له تښتول کېدو وروسته ووژل شو. له بلې خوا د ښاغلي نوري کورنۍ وایي چې ورور یې له چا سره شخصي دښمني نه لرله، خو په دې وروستیو کې د یو شمېر نامعلومو کسانو لخوا په ټلیفون ګواښل کېده. په عین حال کې د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوموړي وژنه په کلکو ټکو وغنده او غوښتنه یې وکړه چې عاملین یې باید مجازات شي. کابل خار دوه تنه اوسیدونکو په دې اړه وویل،
نو می تصور دا منګه دا ډیره پکړه غوندو په دې سخت شرایط کې، په دې ډیر خراب شرایط کې، د زیار وباسي
ګلاب ترخیل مې کابل اوسیدونکی فعلاً دا دغه موږ غندو په کلک الفاظو باندې ځکه چې دا غیر انساني کار ده. کسان باید ونیول شي او څارنوالۍ ته معرفي شي او سخت جزا باید محکوم شي.
له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي چې د تیرو څو کلونو راهیسې افغان خبریالان له بېلابېلو ستونزو او ګواښونو سره مخامخ دي. دوی په وار وار غوښتنه کړې چې افغان دولت باید د دوی ستونزو د حل لپاره لازم اقدامات وکړي، خو افغان حکومت تل ټینګار کوي چې په افغانستان کې د رسنیو او بیان ازادي له مهمو لاسته راوړنو څخه بلل کېږي او د خوندي ساتلو لپاره یې خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او ریو بجې او 15 تقیدی د مهمو خبرونو لنډیز وورای. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال دی او درې ورځنی سفر په لړ کې کابل ته تللی دی. راپورونه وایي چې د بهرنیو چارو په وزارت کې د نشي موادو د قانون د حاکمیت د برخې مسؤول ویلیام براون فیلډ به په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پر څرنګوالي خبرې وکړي. د بشري حقونو د څارنې سازمان وایي د یو شمېر ولایتونو د امنی قمندانان او والیان په بېلابېلو جنایتونو کې لاس لري. پروند کابل خاري ولسم ناحيه یوې 14 ولړزوله د کابل امنی قمندانۍ وایي حشمت الله ستانګزي ازادي راډیو ته ویل چې د ماخام د 2 بجو په شاوخوا کې یو ماين او 14 د 2 لارویانې ټپان کړې دي. د چک جمهوریت ولسمشر په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته تللی او هلته د ولسمشر کرزي او چکی سرتیرو سره د خبرو سربیره له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو په دوام خبرې کړې دي. د سوریه د حکومت چارواکو او د اپوزیشن مشرانو د شنبې پر ورځ په خپلو کې لومړی مخامخ غونډه وکړه. دا په تیر نږدې درې کلونو کې چې په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شوې لومړنۍ داسې خبرې دي. راپورونه وایي چې د شنبې پر ورځ د مصر په مرکز قاهره او نورو برخو کې لږ تر لږه 25 کسان د هغو مظاهرو په ترڅ کې وشل شوي چې په زرګونه کسانو پکې د پوځ لخوا د رامنځته شوي حکومت پر خلاف او په ملاتړ برخه اخیستې وه. روسلغه چې د اوکرين ولسمشر ویکتور یونکوویچ په دې هیواد کې د پراخیدونکې کډکېچ د ختمولو لپاره د اپوزیشن مشرانو ته په حکومت کې د دوه مهمو څوکۍ وړاندیز وکړ. د دې هیواد د اپوزیشن مشرانو ژمنه کړې چې خپل اعتراضونه ته دوام ورکوي. او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند شنبه پر ورځ ویل چې د خپل ژوند له ملګري واليري تريليور څخه جلا شوی دی. لجنقا الکوزی او روچې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه خبره کړې.
واشنگتن پوسټ ورسپارې په وروستۍ غونډه کې کانګرس افغانستان ته پوځي او پراختیایي مرستې کموي تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړ او په یو برخه کې لیکي د امریکا کانګرس په افغانستان کې د خپلې جګړې په وروستۍ کال کې د هیوا تخپلې پوځي او پراختیایي مرستې کم کړې، خو د جمهور رئیس بارک اوباما ادارې پکې د حالت نه کړې. ورسپارې لیکي د امریکا کانګرس د هیوا د سګنی مالی کال بودیجې د تصویب پر مهال د افغانستان سره پراختیایي مرستې په سلو کې 50 کم کړې او له پوځي چارواکو یې غوښتي چې په افغانستان کې د نوو زیربنایي پروژو له عملي کولو ډډه وکړي. واشنگتن پوسټ د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي جیمز ډابنز خبر راخسته چې وای د امریکا د کانګرس دا پریکړه د افغانستان پر وړاندې د وکیلانو د نظر څرګندونه کوي او دا کار به د افغانستان له حکومت څخه د ملاتړ پر سطح هم اغیز وکړي. د ډابنز په وینا دا چې جمهور رئیس حامد کرزي له امریکا سره امنیتي تړون نه دی لاسلیک کړی، نو د امریکا د کانګرس دا عمل د هغو تاوانونو یوه بیلګه ده چې افغانان باید ورکړي. بلې امریکایي ورسپاڼې لاس انجلس ټایمز په یو مضمون کې لیکلي یو جک پورډه امریکایي جنرال په افغانستان کې د زیات شمیر امریکایي عسکرو پاتې کېدل غواړي. لاس انجلس ټایمز لیکي په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف ډنفورد به د راتلونکي دوشنبه په ورځ سپینې ماڼۍ ته لاړ شي او امریکایي چارواکو ته به قناعت ورکړي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې 10,000 امریکایي عسکر وساتي. ورسپاڼه د دوو جک پورډو امریکایي چارواکو په حواله لیکي په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال ډنفورد غواړي چې د 2018 عیسوي کال تر پایه، یعنی د جمهور رئیس اوباما د کاري دورې د ختمېدو تر وخت دی، همدا 10,000 امریکایي عسكر په افغانستان کې پاتې شي. ورسپاڼه زیاتوي لدې مخکې د امریکا دفاع وزارت غوښتي ول چې په افغانستان کې باید د دوی عسكر تر نورو 10 کالو پورې پاتې وي. لاس انجلس ټایمز د امریکایي چارواکو له خولې چې نوم نه دی پټاګه شوی لیکي د امریکا مرستیال جمهور رئیس جو بایدن غواړي چې په افغانستان کې د یوازې 1,000 یا 2,000 امریکایي عسكر پاتې وي او بس. دغه چارواکي ورسپاڼې ته ویلي بایدن ډاډمن دی چې د افغانستان جګړه له 1.5 کالو وروسته تر کنټرول لاندې راغلې او افغان امنیتي ځواکونه د دې جوګه دي چې په ښارونو او مهمو سیمو کې امنیت وساتي. خو ورځپاڼې د همدغه امریکایي چارواکي دا خبره هم راخیستې چې وایي د امریکا دفاع وزیر چک هیګل، د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د سی ای مشر جان برینن او د امریکا د پوځ د لوی درسیزانو د کمیټې مشر مارتین ډیمسي د جنرال ډینفورد له طرحې ملاتړ کوي.
د افغان فلم ریاست وایي چې په دې وروستیو دوو کلونو کې بهرنیو فلم جوړونکو لیوالتیا زیاته شوې چې له افغانانو سره ګډ فلمونه جوړ کړي. د دې ریاست مسؤلانو چې د سینمایي تجربو د شریکولو په هدف یې د یو هنري او بل مستند فلم جوړولو موافقې له فرانسې او بلجیم سره لاسلیک کړي دي. تفصیل د مرزي احمد سي په رپورټ کې ورو.
د افغان فلم له ریاست سره د بهرنیو فلم جوړونکو ګډ کار د افغانستان فلم جوړونکو ته د هیلو یو لار پرانیستله. د افغان فلم د ریاست مسؤلین وایي چې تر دې دمه یو شمېر هیوادونو له افغانانو سره د ګډو فلمونو د جوړولو غوښتنه کړې چې له مخې به د افغان سینماګرانو یو څه ستونزې کمې شي. د افغان فلم مشر محمد ابراهیم عارفي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل فرانسه، ترکیه، بلجیم او هندوستان هغه هیوادونه دي چې له افغان فلم جوړونکو څخه د ګډو فلمونو د تولید غوښتنه کړې. ښاغلی عارفي وویل چې د افغان سینماګرانو د ظرفیتونو د لوړولو او د سینما د صنعت په برخه کې د تجربو د ترلاسه کولو په خاطر له بلجیم او فرانسې سره د یو هنري او بل مستند فلم جوړولو موافقې لاسلیک کړي. عارفي زیاته کړه چې د قصر زمرد فلم د فرانسوي فلم جوړونکي لوی منیر او د زمینې روشنایی فلم د پیټر پونوم د بلجیمی او افغان فلم جوړونکو لخوا جوړیږي. خغلی عارفی زیاتوي چې دا فلمونه به د 2014 میلادي کال تر پایه نندارې ته وړاندې شي.
تجربه کې دوستای ما از اروپا یا از هند از جایی که مهن
کوم کسان چې له اروپا، هند او نور هیوادونو څخه راځي د هغوی تجربه د فلمونو په جوړولو کې له افغانانو څخه معتبر دي. تجربه خي چې افغانان په عملی توګه زیاتې تجربه ترلاسه کولای شي. د کابل په هنتون د هنرونو د پوهنځي محصلینو له فرانسویانو سره په ګډه په دغه فلم کې برخه اخیسته او په زمن کې بهرنی فلم جوړونکو په افغان فلم کې د فلم جوړولو ورکشاپونه دایروي.
د افغان فلم د ریاست معلوماتو لمخې د قصر زمرد او زمینې روشنایی فلمونو زیاتې برخې د افغانستان په شمال کې ډکې شوې او د کابل پوهنتون د هنرونو د پوهنځي او شمېر محصلینو پکې کار کړی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان چارواکو قبیلی مشرانو له خلی رپورټونه وایي چې د شمالي وزیرستان له قبیلی سیمو څخه په زرګونو کسان رو سره غي تښتیدلی چې پاکستانی پوځیانو په دې اونۍ کې د غلطه د مشکوکو طالبانو پر مورچلو بمباری پیل کړی دی. په دې اړه د اسوشیټ پریس خبری اژانس رپورټ مهمه برخه له اجمل انس خورو.
په دې اړه چې د پاکستان د پوځ په هوایي بمباریو کې څوک وژل شوي زدونه کیسې رپورټونه ورکړل شوي. دا بمباری د دوشنبه په ناوخته پیل شوې او تر سي شنبه دوام وکړ. پاکستاني پوځ ویلي چې په شمالي وزیرستان کې په دې بمباری کې سلوي خوسلوال وشلي. خو د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د ځایي خلکو له خولې وایي چې په وژل شوو کسانو کې پولیسي خلک شامل وو. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس له پیښو سره د مبارزې د ایالتي ادارې د ویان لطف رحمان له خولې وایي په دې بمباری کې شپږ زره کورنۍ کډو کولو ته اړ شوې خو نیمه یې بیرته خپلو کورونو ته ستنې شوې. لطف رحمان د شنبې په ورځ وویل د دوی ادارې اغېزمنو شوو کورنیو ته د سرپناه او خوړو د برابرولو هڅې کړي. په رپورټ کې د ګل صالح خان په نوم د یو قومي مشر له خولې ویل شوي چې تر بیا زرو زیاتو کسانو په سیمه کې خپل کورونه پرېښي. نوموړي د خبري اژانس ویلي چې خلک اوس هم نږدې خارګوټو او کلو ته تښتي. ګل صالح خان چې د سې شنبې په ورځ د خپلې کورنۍ سره پیښور ته رسیدلې زیاتوي د دوشنبه په شپه په خوب ویده و چې پوځ پرې ناڅاپه بمباری پیل کړه. د نوموړي په وینا دوی اړ شول چې له کورونو ووزي او شپه د ښځو او ماشومانو سره بهر تر اسمان لاندې تېره کړي. د رحمان نواز په نوم یو بل ځای اوسیدونکي ویلي ډېر خلک له دې ویرې خپلو کورونو نه تښتېدلي چې فکر کوي په سیمه کې به یې پراخ پوځي عملیات وشي. نوموړي ویلي حکومت باید مخکې تر دې چې په کلي یې بمونه وغورځوي ولسي خلکو ته خبرداری ورکړی وي. د رحمان نواز کورنۍ او خپلوان دا مهال له خپل کلي میرعلي څخه چیرې چې بمباري شوې لرې په یو ښوونځي کې اوسیږي. د رشید سلیم په نوم د میرعلي یو بل ځایي اوسیدونکي هم د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د شنبې په ورځ هم خلک له سیمې په تیښته وو. نوموړي هم غوښتنه کړې چې حکومت باید پر کلي تر بمباري مخکې عامو خلکو ته خبرداری ورکړي. رشید سلیم خان ویلي ځکه بیرته خپلو کورونو ته نشي ستنېدلی چې نه پوهېږي سبا ته یې په کلي کې څه پېښېږي. اسوسییټډ پریس خبري اجانس وایي په پاکستان کې زیاتیدونکې تاوتریخوالي خلک په غوسه کړي او د نواز شریف له حکومت څخه غواړي چې د وسلوالو طالبانو لخوا د ناکراریو مسله جدي ونیسي. نواز شریف حکومت تر اوسه پورې له پاکستاني طالبانو سره د خبرو اترو د پالیسۍ ملاتړ کړی. د پاکستان پوځ تر دې مخکې په سوات او ځینو نورو قبایلي سیمو کې د طالبانو په ضد بیلابیل پوځي عملیات کړي، خو شمالي وزیرستان تر ډېره له دې عملیاتو خوندي پاتې شوی.
خبری مجله اوري تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اوري. دوستانو ریپورټونه وایي چې شیبا مخ کې په کابل ښار کې 14 شوې ده. دا 14 چیرته شوې او هدف یې څه؟ په دې اړه هڅه کوو چې لخپل همکارې حمیده عثمان هارون عثمان سره په تماس کې شو. حمیده جانې، که د 14 په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
امدا څو شیبه وړاندې د کابل د امنیت قماندان جنرال ظاهر ازادي رادیو ته ویل چې نن سهار د 15 دقیقې د کابل د کارتیناو په سیمه کې د ملي اردو د ځواکونو په یو کاستر موټر چاغې خای مامورین وړل، یو انتحاري حمله شوه ده. جنرال ظاهر ویل چې تر دې دمه تلفات معلوم نه دي او په دې اړه د دوی تحقیقات جریان لري.
ډېر زیاته مننه حمیده جانې. دوستانو، هڅه کوو چې په کابل ښار کې لکه څنګه چې حمیده هارون عثمان ویل، په کارتینو سیمه کې د افغان مقاماتو په وینا د ملي اردو پر یو کاستر موټر باندې ځان وژونکي حمله شوې ده. د دې حملې د تلفاتو او نور څرنګوالي په اړه د ازادي راډیو پر روانو راتلونکو خبرونو کې درته وروستی حال درکو. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوریدو. د اوکران ولسمشر ویکتور یانوکوویچ په دې هیواد کې د پراخیدونکو اعتراضونو د پای ته رسولو لپاره د اپوزیسیون مهمو مشرانو ارسینی یاتسینیوک ته د صدر اعظم او بل مشر ویتالی کلیچکو ته د صدر اعظم د مرستیال څوکۍ پیشنهاد کړی. خو دې دواړو مشرانو ژمنه کړې چې خپلو اعتراضي هڅو ته به دوام ورکوي او له وخت څخه مخکې د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کړی دی. اجمل ان پی رپورټ لري.
د اوکراین د عدلي وزیر اولینا لوکاشی د ولسمشر یانوکوویچ او د اپوزیسیون د درې مشرانو ترمنځ غونډه کې برخه لرله. له غونډې وروسته په یوه اعلامیه کې ویلي که چیرې د اپوزیسیون مشر یاتسینیوک دا پریکړه ومني، نو د صدر اعظم میکولا زروف حکومت به استعفا ورکړي. په بیان کې ویل شوي چې یانوکوویچ همدارنګه منلی چې په اساسي قانون کې به پر بدلونونو هم غور وکړي. د اوکراین اساسي قانون دا مهال ولسمشر ته ډېر واک ورکړی دی، خو د دې هیواد د اپوزیسیون مشرانو بیا ژمنه کړې چې خپلو هڅو ته به دوام ورکړي. په کیف کې د شنبې په ورځ خپلو ملاتړو ته په وینا کې د اپوزیسیون یو مشر ویتالی کلیچکو پرته له ځنډه د ولسمشۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو او په اساسي قانون کې د بدلون غوښتنه وکړه.
قدرمن اوریدونکو، زه له استاد حبیب الله رفیع سره ناست یم. او رفیع صاحب، نن خپل کتابونه د کور راوړی دي، فکر کوم چې ټول یې راوړی دي او نیت یې دا دی چې دا د علومو د اکاډمي کتابخانه ته وسپاري. استاد سلام.
وعلیکم السلام.
دلته چې ګورم استاد، شاوخوا ډیر زیات کتابونه دي، داسې خبر سوم چې کتابخانه مو را انتقال کړي د علومو اکاډمي ته.
ما تقریبا د 50 کلونو په اوږدو کې مهم کتابونه د افغانستان د تاریخ، ادب، فولکلور، قوانین او په دې برخه کې ما مهم کې دینی د مهم کتابونو ما په خپل کور کې ټول کړی وو. په دې بد حالاتو کې ډیر ورسره په تنګ شوم، چې مې ځای شول او چې مې دی وزانه بل ځای ته یوړل. شل کالم په خور کې تیر کړ دی وکور په بل کور ته تللم او کتابونه برا سره وو. بل اخره ډیر لس کال مخکې چې کابل ته راتلم، د غیزا کتابونه مې را سره راوړل او دلته مې چې کتابونه واغه مې هم ورسره یو ځای کړل. په خپل کور کې مې د څو کال سات تلیو، لیکن کتابونه ډیر زیات دي، تقریبا 25,000 ټوکه کتابونه او د افغانستان مجلې دي. ځوانان د پوهنتون زموږ ډیر اړ دي دې ډول کتابونو ته چې خپلو درسونو کې استفاده ته وکړي، خپلو تیزیسونو کې استفاده ترې وکړي. او ما ته به مراجعه کوله، زه زوریدلم چې ما دوی ته دا خدمت نشوي سره کوله چې د کوره کتابونه راوړم بیا بیرته کور ته یوسم. نه، د دې لپاره ما اراده وکړه چې زه خپل دا ټول کتابتون د افغانستان د علومو اکاډمۍ ته وس پارم چالت په ځانګړي ډول د رفی کتابتون په نامه ساتل کیږي.
ځوانان که وغواړي چې راسي او دا کتابونه وګوري، دوی به چیرته راځي، دا ستاسو کتابونه به چیرته خوندي، ستاسو په خپل دفتر کې به یې بیل به یې څنګه؟
دا کتابونه ماته اکاډمۍ په لاندینی منزل کې درې لوی کوټې راسپارلې دي، او دا کتابونه ما په دې کوټو کې تنظیم کړي دي. تنظیموم یې البته، ځوانان دې اوس نه راځي، د پسرلي پورې انشاءالله دا تنظیمیږي. د دې یوه برخه کتابونه او یو سالون فقط د افغانستان د رسنیو لپاره اختصاص شوی. په دې رسنیو کې د شمس النهار نه رانیولې چې تقریبا یو نیم سل کاله مخکې چاپ شوی، تر نن پورې چې په زرګونو عنوانه جریدې، مجلې او ورځپاڼې نشر شوي، ما هڅه کړې چې که نور نه وي حداقل یوه یوه نمونه یې ولرم، او د ځینو بشپړ کلکسیونونه راسره دي. دا موجود دي چاپي کتابونه د افغانستان چاپ، د دري ادبي او تاریخي کتابونه، دا ټول په دې کتابتون کې موجود دي، راغون شوي. د دې لپاره چې ځوانان استفاده ته وکړي، ما دا لوی زړه وکړ او اکاډمۍ ته مې دا کتابتون وسپاره.
ډېره زیاته مننه، خدای دې وکړي چې ځوانانو ستاسو دا غږ اورېدلی، د هغوی مو ډېر کار اسانه کړو. او په تېره بیا چې دفتر مو د دې کتابخانې څنګ ته ده، یعنې که دوی هلته خپل مشکل حل نه سوی کړی، لنډ به تاسو ته راځي.